مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسلام الله محمد سلامونه مني کله لرم چې روغ جوړ وسته وخت د ورځې درې بجې شوي په دې غړي کې د نور راپور تر څنګه اوري په پاکستان کې ورسته یو سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اړولي همدارازه د سواد د طالبانو په خوانی ویان په اړه د عدالت امر په قبایلي سیمو اصلاحات او همدارازه نور هم یو شمیر موضوعات لرو او پرسته کې د اونیزي خبرونه سروې او جمهوریت هم لرو خو لمړی وردو شاین بنیدی تاسو ته تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کی
سلام شهرون به دی وخت مهم خبرونه پاکستان کې په 1350 ورځو کې د پشکات د بارانونو او سیلابونو لقبله د وجل شو کسانو شمیره او اتیا تر رسیدلې ده. پیښور های کورټ په سواد کې طالبانو د پخوانی ویار مسلم خان د مرګ په سزا عمل ځنډولې ده او پینټاګان پخله کړی دی چې د افغانستان په هلمند کې د امریکایي هوایي ځواکونو په خطای برید کې 14 افغان پولیس سرتیري وجل شوی دي. د خبرونو تفصیل پاکستان کې په 1350 ورځو کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو لقبله د وجل شو کسانو شمیره او اتیا تر رسیدلې ده. سیلابونو نور یو سل نورلس کسان ټپیان کړي هم دي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام قامی اداره وایي د بارانونو په خیبر پختونخوا کې 14، په سند کې 6، په بلوچستان کې 6، په قبایلي سیمو کې 8، په کشمیر کې 1 او په پنجاب صوبه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 کسان وجري دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې بارانونو نو او سیلابونو مالی تاوانونه هم اړولې دي او په بیلابیلو سیمو کې نږدې 160 کورونه ړنګ کړي دي. پېښور های کورټ په سواد کې د طالبانو د پخوانی ویان مسلم خان د مرګ په سزا عمل ځنډولې دي او د اړوندو ادارو نه د مقدمې پوره ریکارډ غوښته دي. نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا اډیشنل اډوکیټ جنرال سید قیصر علی شاه وویل چې عدالت ته د سزا ځنډولو خواست د مسلم خان میرمنې ندا بیبي د طارق اسد وکیل د لارې کړی و. سید قیصر علی شاه وایي چې های کورټ اوس د اړوندو ادارو نه د مسلم خان د مقدمې پوره ریکارډ غوښته دي او د دې اورېدنه به د روانې میاشتې په 18 نیټه بیا کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې د خپلو غوښتنو په حق کې د روانې میاشتې په 18 نیټه د لیډی ریډنګ روغتون د تړلو او اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. نن مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د دغه اتحادیې یو مشر ډاکټر احمد زیب وویل چې د روغتون انتظامیه د خپلې نااهلۍ پټولو لپاره د 2-15 ځوانان ډاکټران د خپلو نوکرونه لرې کړي دي. نوموړي زیاته کړه
دین پس موږ آی وخت پورې مذاکرات نه کوو چې څو پورې دوی زمونږ چې کم دا کسان کم د نوکرین او باسلی دي چې دای واپس بحال کړی نه وي چې موږ زمونږ د بنګاله اڑخت لانګ مارچ دای اراده لرو.
ډاکټر احمد زیب وویل که غوښتنه نه منل کیږي نو اسلام آباد تبا لاریون کوي. د صوبې د حکومت لخوا لا په دې اړه سندې ویل شوی. د قبایلی سیمو سینیټرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې اف سی آر لمنځه یوسي او دغه سیمو ته د پاکستان عادي قانون وغځي. پرون د سینیټ غونډې ته د وینا پوښ په سینیټ کې د فاټا پارلیماني مشر سینیټر هدایت الله او ځینې نورو سینیټرانو د یو تحریک له لارې غوښتنه وکړه چې د فاټا اصلاحاتو ته دې بیا کتنه وشي او د ولس سره دې مشوره وکړل شي. په دغه اړه سینیټر هدایت الله نن مشال ریډیو ته وویل
د فاټا عوامله دوکور کولو لپاره دا چې بل راوړې رې پیسې ملې کې د آرټیکل 247 په موجودګۍ کې بل راوړې نشي. دا به قانوني طور باندې چیلنج شي په سلو ورځې کې چې ته په 247 خیاره لیکي چې ته د فاټا لپاره قانون سازي نشي کولای.
نو موړي زیاته کړه چې حکومت په قبایلي سیمو کې په اصلاحاتو کې رښتینې وي نو ړومبې د داین نه د 250 ماده لري کې. د خیبر ایجنسی انتظامی افغان زده کوونکو ته بغیر له پاسپورت او ویزې په تورخم دروازه د را داخلېدو او دی اړخته د باچا مینې په سکولونو کې د زده کړو اجازه ورکړې ده. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام نن مشال ډیو ته وویل دغه زده کوونکو ته به ځانګړي کارډونه جاری کولی شي. چارواکي وایي د دغې کارډونو ترلاسه کولو عمل د تورخم په نادره دفتر کې پیل شوی دی خو عامو افغان وګړو لپاره به د پاسپورټ او ویزې شرطونه هم په خپل ځای وي. پینټاګان پخلی کړی دی چې د افغانستان په هلمند کې د امریکایي هوایي ځواکونو په خطایي برید کې 14 افغان پولیس سرتیري وژل شوي او 2 نور زخمیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت دا پخلی وروستو داغي وکوچ د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې د هغه مرکز کتنه او شوه چرته چې دا برید ترسره شوی وو. پرون پینټاګان ویلي وو چې د امریکایي ځواکونو نه په غلطۍ برید شوی دی چې یو شمیر افغان امنیتي سرتیري وژلي دي. افغان ځواکونه په هلمند کې دغه سیمو د بیا اخیستلو لپاره په جګړه بوختي چې تر ډیره حده د طالبانو په ولخه کې دي. د افغانستان د بدخشان ولایت گورنر هم نن ویلي دي چې د طالب یاغیانو سره په جګړه کې 11 پولیسان وژل شوي او 6 نور زخمیان شوي دي. ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې ایران په غیر قانوني توګه نیول شوي امریکایان خوشي او امریکا ته ورنه کړي نو د نوو او جدي بندیزونو سره به مخ شي. پرون سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر ټرمپ په ایران زور راوړی دی چې د FBI پخوانی ایجنټ رابرټ لوینسن ورته حواله کړي. لوینسن لس کاله وړاندې په ایران کې لا درک شوی وو. سپینې ماڼۍ وایي چې ایران په غیر قانوني توګه نیول شوي امریکایان خوشي او امریکا ته حواله نه کړي نو ولسمشر ټرمپ چمتو دی چې په ایران نوي او جدي بندیزونه عملي کړي. یو لوړ پوړی امریکایي جرنیل پخلی کړی دی چې CIA په شام کې د ولسمشر بشر الاسد پر ضد د جګړې لپاره د یاغیانو د تربیه کولو پروګرام رانغاړي خو ولې دا کار یې د روسیې د خوشحالۍ لپاره نه دی کړی. په شام کې د امریکا د ځانګړو عملیاتو مشر جنرال ټونی تامس پرون په کولوراډو کې یوې غونډې ته د وینا په وخت ویلي دا یوه ډېره ستونزمنه پرېکړه وه خو ولې دا یې د روسیې په خاطر نه ده کړې. نوموړي زیاته کړې ده چې د پروګرام ځینې ناقدین په دې نتیجه رسیدلي وو چې یاغیان اسد له واکه د لرې کولو موقع نه لري. دا پروګرام په کال 2014 کې ولسمشر اوباما پیل کړی وو چې موخه یې اسد د واک نه لرې کولو خو تر اوسه یې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې شاهین بنګری وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور راپورونو تر څنګ اوري په پاکستان کې وروسته یو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي. پیښور های کورټ د سواد د طالبانو پخوانی ویاند مسلم خان د پانسۍ سزا د ځنډولو امر کړی. او په سینټ کې د قبایلي سیمو سینټرانو له حکومت غوښتي چې له قبایلي سیمو د تر زره اپچار قانون ختم کړي. او په پیښور کې د ځوانانو یا ینګ ډاکټرانو د مظاهرې دړکه کړي.
دین پس موږ آی وخت پورې مذاکرات نه کوو چې څو پورې دوی زمونږ چې کم دا کسان کم د نوکرین او باسلی دي د دې واپس بحال کړي نه دي. چې موږ زمونږ د بدیګاله اړخ ته لانګ مارچ دای اراده لرو.
او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به پر دې موضوع هم خبرې کوو چې ناامنۍ او په ټولنه کې د مشرانو تشه د پښتنو ټولنه څومره اغیزمنه کړي.
د پښتنو په ټولنه کې د مشرانو رول ډیر مهم دی. دوی سیاسي مشران دي هم اقتصادي او اجتماعي مشران دي. نو د دوی وژنو هلته یوه ډیره لوی خالیګا رامنځته.
نور هم یو شمېر راپورونه لرو له مشال اډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی موضوع. اردن څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې پاکستان کې له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی اداره وایي چې په دې هیواد کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په 13-15 ورځو کې د مونسونی یا په شکال بارنو له امله سیلابونه راوتي چې په نتیجه کې یې د وژل شو کسانو شمیر 8 ته رسیدلې او 119 نور جوبل دی. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغه بارانو پر ځاني زیان سربیره مالی زیان هم اړولې دي. نور تفصیل له سیمې د مشالې خبریاله کوي.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا صوبې د مرکز پېښور په ګډون د پاکستان په بیلابیل ښارونو کې د مونسونیا په شکل د بارانو لړۍ پیل شوې چې لا هم روانه ده. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA وایي چې سږکال د پشکال موسمي بارانونو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر سیمو کې په 13-15 ورځو کې لږ تر لږه 8 کسان وژلي او لسګونه ټپیان کړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل خبر کې تازه راپور کې ویلي چې دغو سیلابونو او بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې د ماشومانو په ګډون یو سل 19 کسان ټپیان کړي هم دي، خو د هغوی د روغتیایي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. د یاد ادارې راپور وایي چې بارانونو او سیلاب په خیبر پختونخوا صوبه کې 14، په سند کې شپږ، بلوچستان کې شپږویشت، پاکستاني کشمیر کې یو، په قبایلي سیمو کې اته، او په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 13 کسان وژلي دي. د قدرتي آفتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی او کاږي، چې تر دې دمه دغو بارانونو او سیلابونو یو سل شل کورونه هم له منځه وړي، چې ډېری هغې په خیبر پختونخوا، پاکستاني کشمیر او بلوچستان صوبه کې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا پشکال د بارانونو لړۍ پیلېږي، چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بېلابېلو سیمو کې سیرابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله پېښوي. تر دې مخکې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي ول، چې په ټول هیواد کې زرګونه کسان مړه، تر 2 میلیون زیات یې اغېزمن کړي او زرګونه جریبه تیار فصلونه یې له منځه وړي وه. د یادونې وړ ده چې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې په خپل راپور کې ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورلېږلې، او هم دا شانې په روانه میاشت په ځانګړې توګه په روانه اونۍ کې د نورو تیزو مونسوني بارانونو خبرداری هم ورکړی دی.
اردونکو څنګه تاسو په راپور کې هم واردله چې پاکستان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر مالي او ځاني تاوانونه اړولي. همداراز د باجوړ اوسیدونکو هم وایي چې سیلاب د هغوی ځمکې ولاړ فصلونه ډېر زیات خراب کړي، خو دوی ګیله کوي چې حکومت ورسره مرستې نه دي کړې او همداراز د ډېرو زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دا چې حکومتي څه غبرګون دی د شانواس رزي په دې راپور کې ورو
دا باجوړ ایجنسی په مامندو کې یو هفته وړاندې راغلی سیلاب له وجې متاثر شوی ولسوای چې لا هم حکومت د بیا رغون لپاره کوم ګامونه نه دی پورته کړی. ولسوای چې سیلاب تر یو زرو جربو پورې ځمکې او ولال فصلونه وړي، تر شلو پورې کورونه ړنګ کړي، ولیکلو ته وتلي سړکونه یې ځای په ځای شلولي. ملک وطن د دغه سیمې یو مشر دی او وایي حاجی فتح محمد وای چې لا هم د هغوی د سړکونو جوړولو لپاره څوک نه دی راغلی، ولاړ فصلونه مکمل ختم شوي، نو غواړي چې حکومت ورسره مرستې وکړي. پارلمانی غړی حاجی بسم الله خان سره خبرې وکړل، هغه په خپل 15 ورځې هم دغه سیمې ته ورغلی، خو ګیله وکړه چې قبایلی حکومت د یادې سیمې د سیلاب ځپلو سره مرسته نه کوي.
دا بالکل په سرحد او بارډر باندې پراته خلک دي، هر وخت یې مري د دې هیلې چې کوویډ سره باندې ګورنر کې ویزیټ وکړي د دې علاقې زور سره ما ډیمیرا والی بل محکمه بل محکمه او د دې پوره پوره امداد وکړي.
او د یادې سیمې د ولس په وینا چې هر کله که حکومتي ادارو د هغوی د بیا رغونې لپاره ګام پورته نه کړ، نو هغوی به په احتجاج مجبور شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال رادیو ته غوښتې اوریدونکو څرنګه تاسې زموږ په خبرونو کې هم واردله چې پېښور های کورټ د سواد د طالبانو پخوانی ویاند مسلم خان د 500 سزا د ځنډولو امر کړی دی. نوموړی تر 2014 کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان پوځي عدالت د مرګ سزا اورولې وه. عدالت به اوس د دې مقدمې اوریدنه د رواني جولای میاشتې په 28 نیټه کوي. نور تفصیل د مشال ریډیو همکار مجید بابر راکوي.
د پېښور های کورټ چیف جسټس یحیا افریدی د جمعې په ورځ د تحریک طالبان سوات د پخوانی ویان مسلم خان د 500 هغه سزا ځنډولې ده چې ورته د تیر کال د دسمبر په 28 نیټه یو پوځي عدالت اورولې وه. په دې اړه د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې ویلي وو چې مسلم خان ته سره د نورو اتو وسلوالو د بیګنا انسانانو او د امنیتي سرتیرو د وژنې په جرم کې د مرګ سزا ورکړل شوې ده، چې بیا یې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا پخلی کړی وو. دا چې د پیښور های کورټ د مسلم خان د پانسۍ سزا په څه بنیاد وځنډوله، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا اډیشنل ایډوکیټ جنرل سید قیصر علی شاه وویل
عموماً دلته کې نارمل روټین کې داسې کنه چې کم ملټري کورټس کنوکشن ورکې نو دوی راځي چې موږ ته پراپر ټایم نه دی ملاو شي چې خپل ایویډنس چې هغه پروډیوس کړو. کنه
ښاغلی قیصر علی شاه مشال ریډیو ته زیاته کړه چې د مسلم خان د پانسۍ په سزا د عمل درآمد ودرولو اپیل په های کورټ کې د هغه میرمنې ندا بیبی د طارق اسد ایډوکیټ په توسط کړی دی، خو په عدالت کې موجود د نیوز ورځپاڼې خبریال اختر امین مشال ریډیو ته وویل چې د دې اورېدنې پر مهال د مسلم خان وکیل طارق اسد موجود نه و.
دا وکیل اسلام آباد ناراضي پرون ابر نه شو کیس کې راغلی او کې راغلی نو کیس نن پروسیکیوشن او دوی چې د وکیل لګی راغلی یا پټیشنر سپمو نو خارج کوي او بیره وي دوی دې ټیک شولار چانس ورکو اډیشنل اټارنی جنرال منظور خلیل پېښ شو دې کې د ملټری وزارت دفاع نیو فیمل راغلی او عرب پېښ شو.
په 2014 کال کې په پیښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو د هغه برید نفس چې پکې د سلو نه زیات کسان وجلې شوي وو نفس وزیر اعظم نواز شریف ټولګوندي د غونډه راغوښتې وه چې پکې د وسلوالو د مقدمو اورېدنې لپاره د پوځي عدالتونو د جوړولو پریکړه شوې وه. دغو عدالتونو تر دا مهال یو شمېر وسلوالو ته د پانسۍ سزاګانې ورکړې دي چې پکې په ډېرو سزاګانو عمل درآمد هم شوی دی.
تاسو د مجید بابر په راپور کې واردل چې پیښور های کورټ د سواد طالبانو په خواني ویان د مسلم خان د پانسۍ سزا د ځنډولو امر کړی دی. مشال لډو ته غوښتې نور موضوعات هم ورزو خو دلته کې ورشنده مخلو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اوردونکو د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو سینیټرانو له حکومت څخه غوښتي چې له قبایلی سیمو د زر تر زره FCR قانون ختم کړي او هغه قانون دی عملی کړي چې د پاکستان په نورو برخو کې دی. د دوی په وینا دوی ته په هیڅ جوړ هم او رواج اکټ نه دی قبول. د دوی په خبره ځکه چې دا د FCR نه هم ډیر خطرناک دی. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د سینټ غونډې دوران په سینټ کې پارلیماني مشر سینیټر هدایت الله او ځینې نور سینیټرانو د فاټا اصلاحاتو لړکې تحریک وړاندې کړو. کچري حکومت په فاټا اصلاحاتو کې مخلص وي نو له قبایلو د عین آرټیکل 238 په سمدستي توګه ختم کړي. په دې موقع د فاټا سینیټرانو وویل چې باید د فاټا اصلاحاتو بیا د سره جاچ واغستې شي ځکه چې کوم رپورټ وړاندې کړی شوی هغه د ځمکني حقایقو سره سمون نه خوري. نو پکار ده چې دې لړکې د ټولو قبایلو سره سلا مشوره وکړي شي او له دې وروستو د فاټا اصلاحاتو لپاره په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړي. له مشال ریډیو سره خبرو کې نن د خالی پور سینیټر هدایت الله په دې اړه وویل
یو ملک یو قانون له تقویت ورکړي شي اجتماعیت لري تقویت ورکړي شي چې د کمی سوبې سمې شاملې دغه قانون د په ما باندې لاګو کړي شي نه چې را باندې دغه سپیشل ایریا د ما بار بار ډیکلیئر کړي. بل دا دی چې یو د فاټا عوامو له دوکه ورکولو لپاره دا دی چې بل راوړی رې پیسې ملې کې د آرټیکل 247 په موجودګۍ کې بل راوړی نه شي دا به قانوني طور باندې به چیلنج شي په سلو ورځې کې چې ته په 247 ښکاره لیکي چې ته د فاټا لپاره قانون سازي نه شي کولای. دوی که حکومت چېرته واقعي مخلصي نو پرزیډنټ بیګال رشپې هم کو دا وایي چې د فاټا ټول
مشال ریډیو چې په دې اړه د قبایلي چارو تجزیه کار ایاز وزیر نو پوښتل نو د هغه وینا و چې د قبایلو استازي باید چې د پانامه د فیصلې انتظار وکړي او له دې وروسته خپل غوښتنه جاری وساتي.
دا وخت زما خیال دی د فاټا پارلیماني غړي کا دا غواړي د حکومت نه چې فیصله زر زر د فاټا په اصلاحاتو کې نو زیاته ځکه کوي چې حکومت خپل د پانامو مصیبت را مخکې شوی دی. نن دی سبا ده فیصله به کېږي د سپریم کورټ به فیصله ښایي چې پاناما لیک نواز شریف تور دی که نه دی. تو منم د فاټا اصلاحات ضروري دي خو دلته ټول پاکستان د سیاسي خبره په خپو ولاړ دی چې سپریم کورټ نن دی که سبا دی معامله به راوباسي نو هغې ته هغه فیصله دې راشي که نواز شریف پاتې شي نو بیا دې ته غواړي که هغه لاړه د منځه نو بیا خو ټوله خبره لاړه.
د ذکر د په فاټا اصلاحاتو باندې تر دې دمه دوه نظرونه مخې ته راغلي. ځینې قبایلي مشران او د پارلیمان غړي وایي چې قبایل دې په خیبر پښتونخوا کې ورګټ کړي او د ځینو غوښتنه ده چې فاټا ته دې ځان له صبح ورکړي شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته غوښتي اوریدونکو په خبر پښتونخوا کې د تیرو دوو میاشتو نه د خپلو غوښتنو په اړه هرتالي کیمپ لګونکي د ځوانو ډاکټرانو تنظیم پریکړه کړې ده چې راتلونکي ویشتمې نېټې نه به په ریډینګ روغتون کې مکمل هرتال کوي او د هغې وروسته به اسلام آباد بنیګالا ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کور پر لورو احتجاجي لاریون هم اراده لري. په نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپور کې
د خیبر پختونخوا په سرکاري اسپیتالونو کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسیشن غړي وایي چې که یو خو د تیرو دوه میاشتو نه د دوی د احتجاجي کیمپ په وجود صوبایي حکومت د دوی غوښتنې لا نه دي منلې، نو بل خو هم د ال ار ایچ اسپیتال د ایمرجنسي وارډ کې د اپریشن تھیټر د اپریشن په وخت د باران له وجې د چت راسېدو ویډیو په ډاګه کېدو له وجې د یو مریض په اپریشن کې بوخت د ینګ ډاکټرز اسوسیشن پنځه غړي د اسپیتال انتظامیې د نوکرو څخه ویستې دي. د دغه تنظیم ویان احمد زیب مشال ریډو ته وایي
هغه ویډیو چې کوم منظر عام باندې راغلی وه چې په کوم کې د انتظامیه نااهلي ده چې د ستاسو د ایمرجنسي چت په داسې طریقه باندې رابېږي. نااهلي دوی خپله په ټولو دپاره زمونږ پنځه مرګړي نور چې کوم چې هغه وخت کې سرجري کوله لګیا وو چې هغه یې سسپینډ کړي دي. نو آیا دا ایډمنسټریټیو فیلیور دی او که دا زمونږ د ډاکټرانو؟
نوموړي زیاتوي چې ردې ګام وروسته دوی حکومت سره ټول مذاکرات ختم کړي دي او د روانې میاشتې په ویشتمه نېټه به په لیډي ریډینګ اسپتال کې احتجاج کوي او د هغې وروسته به اسلام آباد بنګالا کې د پاکستان تحریک انصاف مشر د عمران خان کور په لور احتجاجي لاریون هم کوي.
نو موږ هر قسم کې مذاکرات ختم کړ دي نه پس موږ هغې وخت پورې مذاکرات نه کوو چې څو پورې دوی زمونږ چې کوم دا کسان کوم د نوکرانو وباسلي دي چې دوی واپس بحال کړي نه وي. او په 27 باندې موږ په ال ار ایچ کې خپل پروټیسټ پرامن پروټیسټ موږ پلان کړی دی. دې نه پس موږ زمونږ د بنګالا اړخ ته لانګ مارچ دای اراده لرو.
دا چې د حکومت لخوا دوی ته د مذاکراتو وړاندیزونه هم شوي وو او شروع شوی هم وو. د هغې په حق له په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د یاد تنظیم مشر ډاکټر سید غفار شاه مشال ریډیو ته وایي
د حکومت د طرفه یو لیټر راغلی وو د هیلت سیکریټریټ نه چې تاسو سټرایک پوسپون کوي او زموږ سره مذاکرات وکړي. نو موږ هغې ته بالکل تیار وو خو هغه ورو هغې لیټ کوو اخر دا چې مطلب ختم کو. ایون عمران خان سره زموږ میټینګ شیډول شوی وو سبا میلاو چې سبا نه بعد وی چې دوه ورځې بعد بیا وی چې پېښور ته روان دی. پېښور ته چې راغی دلته کې یو مافیا ناسته ده، هغه عمران خان هم مس ګایډ کوي عوام مس ګایډ کوي. زه دې ته حیران یم چې عمران خان صاحب هغه وعده چېرته لاړی.
ولی هم په دې اړم چې کله د خیبر پښتونخوا د سیاحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکه او د هغې وروسته د سیاحت صوبایي سیکرټري عبید مجید سره د بیا بیا تماس نیولو هڅه وکړي، نو د هغوی له مصروفیت له وجې دواړو سره خبرې اترې ونه شوې. ولی حکومت سو وارې په دې اړه خپل دریز په ډاګه کړی چې دوی ټولې غوښتنې منلې دي. بلخوا دغه ډاکټران د خپلو غوښتنو په حق لوایي چې اول خو د دوی دغه د نوکرانو لرکړل شوي ملګري واپس بحال کړي، د هغې وروسته دي ټولو ډاکټرانو ته په خیبر پښتونخوا کې امنیت باوري کړي او د کار دوران چې کوم ډاکټران شهیدان شوي دي هغوی ته دې صحیح معاوضه ورکړي شي. او دې نه علاوه د ډاکټرانو د لوړو زده کړو اداره یا پی جی ایم آی د ختمولو پریکړه دې هم واپس واخلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال لړیو خبرونه او ریزو کوټه ته د بلوچستان وزیر الله نواب ثنا الله زهری ویلی دی چې د ترګری جنگ کې پولیسو ډیره زیاتې قربانی ورکړي. خوره د په خبره د دې باوجود به د دوی د ترګری پر ضد جنگ تر هغه وخت پورې روان وي تر څو چې صوبا له وسلوالو نوی پاک کړل شوی. نور تفصیل زموږ خبریال ایوب تنی راکوي.
تیر ورځ په کوټه کې د ترګری ضد فورس و پاسنګ آؤٹ پریډ ته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری ویلي دي چې په صوبه کې امنیت ټینګول د حکومت لپاره یو لوی چیلنج دی، ځکه چې اوس هم د وسلوالو ډلو له لوري هدفي وژنې او پر پولیسو باندې بریدونه کیږي. خو دغه ستونزه به هغه وخت هواره سي کله چې پولیس او نورې امنیتي ادارې د ښه تربیې سره سره په جدید وسله هم کمربسته سي. وزیر الله زیاته کړه چې د ترګری ضد د پولیسو اوسنۍ تربیه د ستاینې وړ ده او تیر کال چې د ترګری ضد د زرو څخه د زیاتو پولیسو د تربیه کولو اعلان د کړی وو هغه نن وسرته ورسېدی. ثنا الله زهری دا هم وویل چې د ترګری ضد د پولیسو قربانیان نه هېرېدونکي دي او دوی به تر هغه وخت پورې د وسلوالو ډلو په ضد په ګډه سره مقابله کوي چې تر څو یې په صوبه کې په بشپړه توګه امنیت نه وي ټینګ کړی. د اعلی وزیر پوینا چې کمپلیسی انټی ټیرریسټ فورس ځوانانو نن د تربیې څخه فارغ شوي دي، هغوی یو داسې کار ته ملاتړلې ده چې موخه د خلکو د ځان او مال تحفظ کول او په صوبه کې امنیت خوندي ساتل دي. د دې مقصد لپاره به صوبایي حکومت او د قانون طاقت هر وخت د بلوچستان د پولیسو تر شا کلک ولاړ وي. وزیر اعلی بلوچستان نواب ثناء الله زهري په داسې حال کې د ترهګرۍ ضد و انټی ټیرریسټ فورس ته وینا کړې ده چې په روانه اونۍ کې د وسلوالو ډلو لخوا یو ځل بیا د صوبې په بیلابیلو برخو کې په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی دی، ځکه چې یوازې درې ورځې وړاندې د کوټ څخه 50 کیلومتره لرې په مستونګ ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو لخوا په یو موټر د برید په نتیجه کې د یوې مېرمنې په ګډون 4 کسان وژل شوي وو. د هغه څخه له مخه د کوټې د قید آباد د پولیسو مشر اس اس پي مبارک شاه د خپلو درو ساتونکو سره ګډ هغه وخت د ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا په ډزو کې ووژل شو کله چې هغه د کور څخه د دفتر په لور روان و. دغه ډول د روانې میاشتې په 10 نیټه د افغانستان او پولې ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې په یو ځانمرګي برید کې د کل عبدالله ولسوالۍ د پولیسو مشر ساجد خان ممند او داغه یو ساتونکو وجل سوی وو چې وروسته د یاد سو دواړو پیش ذمہ‌داری تحریک طالبان پاکستان په خپل غاړه اخیسته و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو ته غوښتي په کوټه کې پاتې کیږو. د پاکستان او افغانستان د سیاست د محکمو چارواکو له سرحدي سیمې سره نږدې په باب دوستۍ کې د ملاقات پر مهال د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ضد کمپاین سره تړلو مسلو باندې خبرې کړې. د ملاقات پر مهال دواړو خواوو په دې زور راوړو چې د پولیو د مخنیوي لپاره په سرحدي سیمو کې ګډې همکاري ته ضرورت دی. په لیدنه کې په مختلفو قبیلو کې د پولیو ضد څاسکو ورکول د څارنې لپاره د یو میکانیزم جوړولو او دواړو طرفونو ته په جدا ډلو لیږلو اهم اتفاق وشو. په دې اړه زموږ همکار ملی حمیزاده په کوټه کې د پولیو خلاف د پاکستان او افغانستان د ګډو همکاریو د څانګې له مشر ډاکټر آفتاب کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې د ملاقات تفصیل غوښتې.
ورس بارډر دی 1443 کیلومتر بارډر مور صوبا افغانستان سره په دې باندې د موسم مسلې هم دې دي ناغه لپاره مور بیا سمست د افغانستان سره پر زیرو په باندې خام حمله کړو په مور خپل ایشو د لپاره میټینګ کې ډیسکسو مور کوم کراس بارډر موومنت چې د افغانستان سره عربې خې ډیر زیات دي اته پرمننت ترانزټ پوینټس دي پر بارډر باندې چاغه څلور کلاډر شي کې دي دوه چاغه کې دي یو نوشي کې دي او یو ارو پر بارډر باندې د افغانستان سره موږ شي کوم غټ خبر ور شي دي د خلک شي زیرو راځي او پرمو باندې خو مشت معنی شي به دې سیګنل مومنت کیږي دغه د پاره موږ جزاد انفارمل روټس معلومي کیو پر باندې موږ سیمان پرمننت جوړو دا چې پرمننت ترانزټ پوینټ شي دي دا کوم وخت پورې بارډر خاصي دا چې من ولای زموږ پاکستان د خپل د شان د بارډر فرام ابا دی و د دې چې راکېر څه چې موږ ته انکسسبل دي زموږ لاندې او افغانستان خو ټیم پر پلیسي راي مګو د انکسسبل دي نو دا لا کې ايدنټيفاي پلی د دې چې د نی لا کې د دې موږ تمان ور دي د دې چې نه دي کلی موږ چې نه وکړو او موږ شپږ کلی د سي چې افغانستان پرې دي افغانستان ولای نکنه کوي بیا موږ د دې چې موږ خپل نقشې کوم پلیز موږ د پاکستان خواته دي دا موږ د سر شریک کړو دا موږ کلی دي دا موږ لا کېږي دوی موږ له ټیمان سره شریک دي نو بس کلی راي په نیټ میټینګ او دا موږ کو ور وای کو کوم کمپین چې دي دواړه خواته هغه سنکرونایز کړی دی په یو وخت کې په افغانستان کې کمپین خو موږ ګوډه وخت د کوم کمپین په دې د مومنت کې چې نو کچې دي الله دې خلک روان دي د راځي او د کمپین نو خو د پاتې شي چې وکسین ویل په دې کور مستاوه افغانستان خلکو د دې خوا ته زیات تر په دې باندې کمپین سنکرونایز کړی دی
دا ون سنټری کو دا مخ کې نه را روان دي دا طریقې کا
دا موږ تقریبا د 2014 د کمپین مور سنکرونایز کړی دی اپیډمیولوژیکلی دا یو بلاک دی افغانستان کې وایرس دی او دا فبرن دي چې په بلوچستان کې موږ څه کوم وایرس دی هغه جنټیکلی چې تر وګړي دوه د یو وایرس دی موږ خلکو ال څه ته ګورته د افغانستان په ډول تقریبا ډیلی صفر صرف په فرندشپ ګیټ باندې 13000 خلک تلویګر زره خلک بارډر کراسي یا پس په کوټه فرند او کلاب دا کې موږ پرایس ا ویک موږ به مطلب بیا ګورو چې بل یو ټرمن خدای ته غلي
دي کې دا سې سکلی شتا یا سې سیمې شتا چې الته اول د افغان پولیو ټیمونو کار کو خو اوس پاکستان فیصله کړې ده چې الته بدوی خپل جدا ټیمونه لیږي
دې مې سې ولې مې سمه په جنگر آباد کې لکمن کې جګړه چې سره چې هغه علاقہ د پاکستان غدا او بل د افغانستان خلک کوروالا اوس په دا ان شاء الله د سی اچ ای دا زموږ ټیم باندې دا لا کوي
په آینده کې کوم د داسې قسمه غونډه کول اوس اراده لري تاسو
او بالکل زموږ هر میاس د کمپین لمخه یو میټینګ پر بارډر کمچ دی هغه وکیل خامخه هر هغه میاس اور ویکلی پر موږ ویډیو کانفرنس کیږي.
آیا دا بیا صرف ساس کی دی کنه دی کې ویکسین هم شامل دی په دې کمپین کې او بیا په دې سیمه کې په دې رستو کې د پولیو سمره کې سونه مخته راغلی دی؟
د دې چې د کم ساس چې دا به څنګه دا ویکسین دی او د افغانستان خو چې اوس لیټیسټ نیوز دا دی چې تر اوسه پوری 15 کیسز سی وی دی شو دا دی چې په افغانستان کې ان اکسسبل ایریا دی چې د ګورنمنت ریټ نه صدا
د په کوټه کې د پولیو خلاف د پاکستان او افغانستان د ګډو همکارو د څنګ مشر ډاکټر افتاب کاکړ چې زموږ همکار ملیح مرزا دور سمرکه کړو ډیر زیاته بخنه غوړه واس کې ستونزه و اذن کو وخت شوې درې بجې ل شاین بنری د خبرو لړۍ چورو
د دې وخت مهم خبرونه. پاکستان کې په تیرو 15 ورځو کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو له کبله د وژل شو کسانو شمیره 80 ته رسیدلې ده. سیلابونو نور یو سل نورلس کسان ټپیان کړي هم دي. پېښور های کورټ په سواد کې د طالبانو د پخوانی ویاړ مسلم خان د مرګ په سزا عمل ځنډول دی او د اړوندو ادارو نه د مقدمې پوره ریکارډ غوښته دي. په خیبر پختونخوا کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې د خپل غوښتنو په حق کې د روانې میاشتې په 20 نیټه د لیډی ریډنګ روغتون د تړلو او اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د قبایلي سیمو سینیټرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې اف سی آر له منځه یوسي او دغه سیمو ته د پاکستان عادي قانون وغځي. د خیبر ایجنسۍ انتظامی افغان زده کوونکو ته بغیر له پاسپورټ او ویزې په تورخم دروازه د را داخلېدو او د اړخته د باچا مینې په سکولونو کې د زده کړو اجازه ورکړې ده. پینټاګان پخلی کړی دی چې د افغانستان په هلمند کې د امریکایي هوایي ځواکونو په خطائی برید کې 14 افغان پولیس سرتیري وژل شوي او 2 نور زخمیان شوي دي. پولیس مشر ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې ایران په غیر قانوني توګه نیول شوي امریکایان خوشي او امریکا ته ور نکینو د نوو او جدي بندیزونو سره به مخ شي. او د امریکا د دفاع وزیر ویلی دی هغه باور لري چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي اوس هم ژوندې دی.
نو شاین بنری چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو دونکو د نیمای کې تاسو لپاره دوا اونیزي خبرونه لرو خو لومړی راځو سروې خبرونه ته. دا خبرونه چې تاسو په تکراری بڼوري پکې نادیا ورغزی ملمنه ده او همدارز ملیح امیزاده د خبرونه قربانه ده.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروي پروگرام کې درته زم علي حمیر ساده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لپی خبره نادیا اورگزی میلمنه ده. نادیا د صحافت زده کړې کوي او لدې سره سره د مختلفو غیر سرکاري ادارو سره هم کار کوي. هغه د قبایل متحده پارټۍ د کمیونیکیشن یا رابطې پلانینګ کوي. په پروگرام کې لنادیا سره خبرې کوو. آی ته پروگرام کې ستړي مشه وایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نادیا زبته پوسو کما چې تاسو د تاسو نوم نه پته لګي د اورگزی ایجنسی سره تاسو تعلق دی کنه؟
او زمو
تعلق کوم دی هغه اور ایجنسی نه دی. او پاتې کې هم په خبر کې کنه د تعلیم په اړه کې راته وایي.
او زه مو پاتې کوم په خاور کې ځکه چې تاسو ته هم پاتې دي چې مخکې تعلیم پر بچو تعلیم پر ډېر مو پلار کوم دي قربانيان ورکي هغه بیا مطلب خار پلا یا شهرونو پلا هغه توجه ورکي. خو جنو کو تعلیم پر خو دوره پروان نه کې خو الکانو خو بیا به مو د خپل خوشکسمتي ګړو سره خپل ورونو سره سره مو خويندو هم تعلیم حاصل کړ.
خامخاس تاسو د مور پلار به پدې کې هغه ته کریډټ سی کنه ټول چې هغه ته سوته سپورټ در کوم لاټړې او کوستاسو
زبدا ویم چې ما اډوا مطلب مو پلان مطلب دې زیات نو سره تعلیم کې مرسته کړی دی. او پلان نظر زمو مور څنګه ار یو مور غواړي چې کومه کمی ما کې پاتې شي وی دی هغه زما لور کې پاتې نشي اندر سم مور کوم دې صدا مو باندې پپ زړه وو ته ما ادرې لونې کومې دي دا ډاکټرې جوړې شي. یو ډاکټر اشوا ز دی پلا راغل بل خور کوم دی هغه هم سوشل ادب کې ماسترز وکړ.
نو څنګه تاسو والده صاحب اوس خوشاله دي دا غوي خو ارمان د پوره شو تاسو ماشاءالله تعلیم یافته یې کارونه کوي؟
مطلب او مطلب مو مور دا خوشاله دي چې ما لونې کومې دي هغه مطلب خپل کور خپل کوم طریقې کار دي کوم روایتونه دي سرا سرا هغه تعلیم یافتان دي او چا بنی دا درنه نه دي مطلب درنه ما مطلب دا دي چې بنی دا بوج
نه
مطلب خپل کار خپل ژوند خو خپل کوي شي مطلب دې پر دا سوچ نه کوي چې ورور به راشي پلار به راشي یا پلار اوس کدسي خبره دي ضعیف شوی دی هغه غریب دور نه شي کوی نو لوڼې کومې دي هغه پلار په دې کار ورکوي.
نادیه ستاسو دا سفر جاری دی ماشاءالله. اوریدونکو ته وایه تاسو خو تعلیم کوی کنه اوس الله زده کړې ستاسو روانې دي که داغې لږ شان ته کې معلومات راکې.
ما د سې دي ما 2008 کې ما خپل تعلیم ماستر کوم دی هغه مو پورا کو جرنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کې مطلب صحافت کې بیا صحافت نه پاس بیا کوم دی ما مختلف کوم این جی اوګانې دي یا غیر سرکاري کومې ادارې دي هغو سره هم ما کار وکړو دغه کې ما پاکستانیانو سره هم کار وکړو افغانانو سره هم کار وکړو او ډېر کار کوم ما پاتې شوی دی هغه تعلیمي لحاظ سره پاتې شوی دی مطلب افغانانو تعلیم لحاظ سره هم او پاکستانیانو تعلیم لحاظ سره یا ور سره اوس ایم فل هم روان دی. ایم فل کې زما ټاپک کوم دی هغه مطلب کوم ما خپل ځان ته یو کوم دغه کوم مطلب یو شاید زده کړه کوم یا په یو خبرې باندې مو یو خبره تحقیق کوم خبره د څنګه د څه دا په څنګه نه کیږي. ډېر خلک کوم دی نن سبا په ښځو دغه باندې اوښتنو باندې یا په عزت نوم باندې هغه ښځې کوم وژلي دې خبرې باندې ما خپل یو ریسرچ شروع کړی دی چې دا وګورم دا یو شی دا په غیرت خبر غیرت یې څه شي ته او غیرت نامې باندې دا
سوایه چتا سو په ناموسی وژنو باندې تحقیق کوي او سیړنې ستاسو روانې دي. موږ به انتظار کوو چې ستاسو تحقیق کې څه پته ولګي. موږ سره هم خامخا شریک کړي. او نادیا څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې تاسو مختلفو این جی اوګانو سره کار وکړو د خپل ماسترز نه پس، نو تاسو چې د تعلیم په باره کې ستاسو زیاتره کار پاتې شوی دی، موقع درته څنګه ملاو شو؟ وایه ستاسو همدغه غوښتل چې په دې شعبه کې په دې فیلډ کې کار وکړي.
لحاظ سے خپل ځان ډېر خوش قسمت هم ګڼم اور لحاظ سره بد قسمت هم ګڼم. سما ته یو شی کې مکمل موقع ملاو نشو خپل کار مطلب مختب تلے وے. پہلا ما ریڈیو کی کار کرے دے، ریڈیو کی ہم ما کلا کار کرے دے صحافت سرا، ہم مطلب تعلیم لحاظ سرا خبر مطلب خبروں نہ جڑا ہوا نہیں دغه بارے کی معلومات حاصل ہوا یا بیا کوم دے زمو نور جوان مسئلے مسائل بنے مطلب کار کرے دے. او بیا کلا مجھے این جی او پہلا راغم دازے ہم مطلب تعلیم نانے بنے خال دے زیاد کروں گا کئی تو قدرتی خبر آتے آر انسان دا کوشش کئی سماتا روزگار ملاو شو ماتا کار ملاو شی خو مختلف اداروں کی کار کون سرا دا خوش قسمتی گرنم سماتا دیرو خال کو پاتا و لگی دا کم مطلب مو پاکستانیان کنیو مو دورا واسطہ افغانیانو سرا نپریوزی مکل افغانیانو سرا شوام آخو حالات ولی دو آر یو شو ولی دو ډېر زیات شنو باندې پویا شوم. ډېر سره خو ډېره ښه ملګرتیا ونې هم وشوله او نن نه تاریخه پورې دغه دی او هغه تعلقات کوم دی ډېر کرونو کې موږ ته یو بل ته امداد کوي او بیا سړی ته هاو نه هو مت پته ولګي چې ښه دا شونه ده چې دي کې دا شی روان دی کوم کوم کرونا کې دی شي او کوم کوم کرونا کوم دی غلط روان دی او دا مو نوټی کوي شو.
نو د این جی اوګانو سره چې تاسو دا کم کار کړی دی کوم زده کړې تاسو به خامخا حاصل کړي اینه تاسو څه یو نتیجه اخذ کړه چې تاسو به اوریدونکو سره شریک کول غواړي؟ څه داسې یو خبره مهمه ده چې اوریدونکي واوري؟
زه به همدا ووایم چې کاش دا انجوګانې کوم دي دا کم سے کم کوم دی هغه 50-60% هم خالصتن کومه پیسہ ورته ملوي دي هغه ولګي اور پرختیا ضرورت سره کار وکی. ډېر مسلې کوم مسلې دي هغه صرف یو الله پاک حل کوي شي، انسان بس کار نشته.
خو یو ورېدونکي ټلیفون کړی دی، دنیا یوسف زئی خبرې کوي د سوات نه.
او بالکل دنیا یم کومل منی خو نه دا تاسو کم کنه چې زموږ په ټولنه کې خو دا لوکان او تعلیم هم ډېر زیات ضرورت نه وي نه کو ته بالکل بیخی زیات ضرورت دی چې نه کوي. او زه دې نه دا تاسو کوم چې دا جنا کړو د تعلیم یافته جنا کې او خصه غیر تعلیم یافته جنا کې څومره فرق وی. او
نه سوال کوم دې ما ته ډېر خو وی لګي دو دغه دا ویم چې او دې کې څه شرط شته چې یو تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته کې فرق وی. خو تعلیم یافته چاته وای مطلب خبره دا دې چې یو خدای څخه کتابونه یلې شي او یو تعلیم یافته د څه کسې هغه پر باندې عمل هم کوي. مو ډېر خلک کوم یو صرف تعلیم حاصل دورا پورے سے مختلف کتابوں نہ یلی شو ہم دغه باندې اعمال خپل ژوند کې نکو او تعلیم سره د عادی سره مچتا با لاړ شو اچر د څه شلي کلی وی مو ته د دورا تکلیف نه وی څه دی دغه څه لیکلی دوه د څه مطلب دی خو اگر ته دا واره څه دی مو تعلیم یا تاسو نن سبا ریډیو باندې دی ټی وی دی او نور هم مطلب درسې دی چې سارا کې یو بل سره غیبت کوونو پساره یا یو څه شو پکا کپرو خپل ځان مشکلونو پساره اگر مو دا سوچ وکړو چې کوم ریډیو کې مونږ نه خبره و دا مطلب دی دغه باندې سره کس خال کی خبرې اترې وکی اور نہ پیومنو کوشش وکی اگر دغه سره هم تلته تعلیم یافتہ کیږي نن سبا په ریډیو په ٹی وی باندې کوم دی ډیر زیات معلومات پروگرام راځي او مو خال څه دی چې اگر چینل اکدم بدل کی تو مو ته دا پکار دی چې خپل ځان تعلیم یافتہ کوونو پر یا پوهه پر کلی مطلب دی چې مو پوهه واخلو اگر په دې کسن پروگرام باندې توجه وکی او خپل ځان پوهیږي او بر سره ورسره تاکي خپل پوهه راشي څخه جی د دې چې تعلیم دی چې تاسو د څه کوم او د دې خبرې تپوس په دې طریقې سره کوم یا دا یو مسله روانه دی یا نن سبا کوم دی کوم بیماریانو باندې یو مطلب ریزې منویږي هغه بره کې اطلاع ملویږي معلومات بشيږي کوم په کار هغه باور مستغو څه یېن کوشش کوي چې سړی ته خبرې کوونو کې اسانتیا وي او ډاکټر کله هغه پوهوي دغه باندې زر زر راځي تعلیم سره زه بمدا وایم چې پوهه کوم دی هغه ډیره زیاته ضروری دی کړي د صحیح تعلیم یافته خلک شته دي چې هغه پړاوی خوشي خو بیا هم په خبرې باندې دومره نه راځي پورا
مخکشی بیا پتیرا د پاټه خځه خډيري یعنی تعلیم نو ورسته چې دوی ته زمينه برابر شي تعلیمونو
تیزی سرا روان دے یو رو یا یو پلار کم دے ہر وقت نشی پورا کی دے اہم انسان دے اگر جان کے پورا ہوں پورا نہ مطلب دا دې ته ما کې شعور شته دې ما کې پوهه شته دې خو زه په زور نه خپل پلان نه نیم کار به روا بوخلم هغه به وکم کم سے کم خپل کارونه به زه کاغی شم دې پر ډېر زیات ضروری دی د دې خبره ده آجا دورا وسایل نه دي چې هغه پرایویټ یا غیر سرکاري سکولونو کې خپل ماشوم واچي اوس کوم سرکاري سکولونه روان دي موږ بشانو ته پکار دي یو خود آری و جنیکی تا ورتا داخلہ واخلی کم سے کم آری و جنیکی کو مارے یا خزا کو مارے یا اڑ کی کو مارے اوا پل لسما پورے تعلیم حاصل کی مور پلار یا کرنی مشر دیشی بنے خیال اوسدی آیا ٹیچر اکمارے یا کم استاذ اغا رضی پا وقت رضی پل کار کئی یا نکی یا ما مشروم لگیا ری دا سز دا کئی آیا ما مشروم کم دے الف بے پی ہم داخو کے اظہار نہ کو اگر پہلی پورے پکی پورے اگر مشروم الف بے پی اظہار نہ کو بیا بھی مطلب دادے استاد کم دے صرف تش رضی اور خپل وقت رہی اور دی اور تنخواہ خلی دا اس موت ذمہ داری جوڑی گی تو مو دی بنے سوچ وکوں وہ گورو پندی استادزان ہوتا ہم تنخواہ زمو تیکسو نہ ملے گی اگر مو پدیشی بنے ہم سوچ شروع کوں اور ور بنے پر نظر بس تو انشاءاللہ دا زمو تعلیم معیار اور زرزیہ یا زمو تعلیم شرح کم دے دا وہ انشاءاللہ دیس در بک زیتی گی
رازو یو بل موضوع تا چی تاسو آغی سر منسلی کم یہ قبائل متحدہ پارٹی پارا چې کمې ساسو هلی زلی دی ای سره چې کم ساسو کار دی او زمواره دی کب هغه لک پډاګه کې
مې څنګه ټول ته پاتې دی وال فاتا کې کوم وی پارٹی الیکشن نشو کی دی اګه کوم یو کار کو ودری دو هغه خپل ځان ته به جواز ودری دو کو پارٹی طریقې سره دا اوس دا شه بخښي چې یو شه بو منظم بشي پندی دادی چې هغه بل لږ بخپل قوم پر او خپل علاقې پر به نو توجه بم شروع کی او نور فیصله بم شروع شي دا قبایل متحده پارٹی کوم دی دا 2013 الیکشن کے کم دے دا رجسٹر شوی وا اور دی الیکشن کرے وہ جیسی خبر ہے جیسے یو پارٹی جوڑی گی اگر میچیور کی گی یا اگر مضبوطی گی دا کی لگ زک وقت لگی دی کے دا خبر ہے خیستہ دے دا پارٹی کم دے دا خالصت کم دے دا فاتح علاقوں سے
سره منسلک دی دی کی کوم الخ کوم ممبران دی کوم خاص دی داتو فاټا ولا خاص دی فاټا ولا کس کوم دی کبلیت هغه خبره کوي شي مطلب هغه کوم مخته چاته خبره کوي د غرتا ډیر حوصله سره او ډیر مضبوطی سره هغه خبره کوي شي الی بو هغه خبره بو والدی اور بو مو دغه کومي اکثریت پزیاتی دی دی سره سره کوم څنګه څنګه تاسو ته پاتې دي سم صحافت سره تعلق سره دی صحافت کوم دی هغه موږ د شین خی مو څنګه یو بل سره خبره وکړو دا ټول شنه کوم دی هغه مو خبرو اترو طریقې انګریزي کې به مو ورته کمیونیکیشن سکلس وایو خو اردو کې به دغه ترجمه به د څه شي صرف خبرو اترو طریقې
لکه رابطه چې څنګه کیږي د بالکل رابطه چې کوم طریقې کار دی هغه څنګه وشي هغه ټول تاسو د دې
بالکل څنګه کیږي چې سره رابطه کوون پکار دی کوم خبره کوون پکار دی نه دی کوون پکار آیا اوس کوم خبرې متزیات ضرورت د کوم ضرورت نشته دی کنه دا یو شی کوم دی هغه کوم دی کوم خلک دی شوري سره منسلک وي هغه ډېر خطرې کې سره کوي شي
ډېره ډېره مهرباني نادیا اورگزی چې تاسو په پروګرام کې سوا غستم غ ډېر خوشاله شو
تاسو ډېر مننه مالیا چې تاسو مت موکاره کړو زنن خبرې ته وکم
او ریدونکو د تاسو نو مننه کوم چې تاسو په پروګرام کې سوا غستم غ امید کوم چې لنادیا اورگزی سره نننې پروګرام تاسو خوښ شي وي په راتلونکو هفته کې به د غشانور میلمنه راځي لاغوي سره بدایي د ژوند او کار په اړه خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساته د الله پامن
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
مشال ریډیو ته وګستئ زم تاسو پر باسر سر الله مومن تاسو سروې خبرونه واردل چې ملي حمیدزاده تاسو ته وړاندې کوله د خبرونه تاسو په تکراری بڼه واردا او سمول جمعنی سره سم ورسېدل د مشال ریډیو د بلی ونې خبرونه جمهوریت د جمهوریت په نانې خبرونه کې به پر دې موضوع وغږی ګوچې نه امنۍ او پټولنه کې د مشرانو تشه د پښتنو ټولنه څومره اغیزمنه کړې دا او د دې ټولنې په نوې بڼه بیا جوړول به څومره وخت واخلي د جمهوریت ونیزه خبرونه د جمهوری ارزښتونو او جمهوری حکومتي نظام په اړه بیلابیل موضوعات څېړي او هر اونۍ یې پامیر ساحل چمتو کوي
جمهوریت
ستړي مشه په نننۍ خبرونه کې بواري چې د پښتنو په سیمو کې د قبایلي مشرانو وژنې او یا لخپل کلیو د دې مشرانو لوتلو سره پیدا شوی خلاصې اثرات لري د سختريځ او ناامنۍ لکبله د پښتنو سیمو تاریخي ارزښتونو تر رسیدلې تاوان څومره لوی دی همدارس د پښتنو ټولنې بیا رغاونه و څومره وخت واخلي دا نور پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې چېړو د اوریدو لپاره لمشال رادیو سره اوسئ اوریدونکو په تیرو خبرونه کې موږ لدې خبر شو چې پښتونولي او د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ارزښتونه لري او تر ډېره حده له وسنۍ ازادي پالې ډیموکراسۍ سره سمون خوري موږ په تیرو خبرونو کې په دې هم خبر شو چې د اوږدې مودې ناامنۍ او سیاسي کړکېچونو پښتونولي کمزوره کړې ده او د جرګې دود ته هم تاوان رسولی دی خبریال او د پښتنو په اړه د یوه کتاب د پښتون کوېسچن لیکوال ابوبکر صدیق وایي له تیرو دیرشو کالونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې یا د هغوی جلا وطن کېدو یوه لویه تشه پیدا کړې ده
د پښتنو ټولنه کې چې دا یوه قبیلوي ټولنه ده د قبیلو نه جوړه ده په قبیلوي ټولنو کې عموما خو خصوصا د پښتنو په ټولنه کې د مشرانو رول ډېر مهم دی دوی جرګې کوي دوی د کورنیو مشرتوب کوي دوی د قولونو او د خیلونو مشرتوب کوي او هم دوی سیاسي مشران دي هم اقتصادی او په معنا اجتماعي مشران دي نو د دوی وژنو هلته یوه ډېره لوی خالیګا رامنځته
ابو بکر صدیق وایي د پښتنو ټولنې بحران وسنۍ نه دی بلکې ډېرې پخوانۍ تاریخي ریښې لري دی وایي د درې څلورو پیړیو جنجالونه په تیرو دیرشو کالونو کې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره تړلې دي
د هغې علت یوازې د مشرانو وژل کېدل نه دي هغه په دې سیمه کې د دوه درې سوه یا حتی څلور پنځه سوه کالونه را روان جنجال جنجالونه دي چې دا جنجالونه په تیرو دیر شو کلو کې ډیر ګړندی شول او عمده علت دا و چې په افغانستان کې دنه داسې بدلونونه راغلل، کودتاګانې وشوې او بیا خارجي مداخلت وشو، شورویانو یرغل وکړ او د شورویانو د یرغل په جواب کې نړیوالو د اسلامي توندلارو ملاتړ وکړ. دې ټولو خبرو هلته یو لوی سیاسي بدلون راوسته دی او هغه بدلون په عمومي ډول ډیر منفي دی.
په تیرو لسو کالونو کې په قبایلي سیمو کې ډیر قبایلي مشران ووژل شول. دې عمل د پښتنو ټولنې ته څومره لوی تاوان رسولی دی؟ په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي وژنو او خرابو سیاسي او امنیتي حالاتو پښتنو ته سیاسي، کلتوري او اقتصادي تاوان رسولی دی.
یو حواله دی کلتور د ثقافت د کړوړ ده، د پښتنو ټول تاریخي حکمت، د پښتنو ټول اجتماعي دانش او د پښتنو ټول کړوړ د منځ د اورولو کوشش شوی دی. زه په دې یو دویم دی سیاسی حوالہ باندې پښتانه په داسې شکل کې اوس دی سیاسی ګوندونو په شکل کې د منظم کېدو صلاحیت تر ډېره حده پورې داغي ختم کړ. او دریم دی پښتنو اقتصاد او سما چې کم ارتقائی مرحلو سره به دی سلولو او صنعت او حرفت تبراته او تجارت تبراته هغه ماته کړی شو او چې کوم ډېر لوی هغه سرکار وکړی شو هغه دا و چې هغه منحصر کړی شو.
ابو بکر صدیق وایي د مشرانو وژنې یو لوی تاوان دا دی چې له حکومت یا له دولت سره د پښتنو اړیکې یا رابطه وشلې ده.
د مشرانو د وژل کېدو له کبله یو لوی تاوان دا شوی دی چې په خوا به د پښتنو په ټولنه کې یووالی وو، یعنی د پښتنو قومونو یو لسونو به د یو قوم د ولس په صفت د حکومت سره کار درلود، حکومت سره به راشه درشه درلود، د حکومت د مشرانو سره به رابطه درلودي.
صدیق وایي یوازې دا نه ده بلکې د پښتنو پښتونولي چې د ټولو قبیلو مشترک ارزښتونه لري او بیا ځینې نارسمي قوانین لري چې هرې قبیلې ته ځانګړي وي هغه هم اغیزمن شوی دی او تاوان ورته رسیدلی دی. نو صدیق په خبره سخت دریځ ډلو دا هڅې کړي دي چې د پښتنو فرهنګي ژوند اغیزمن کړي او ور باندې ځنې شیان ور وتپي.
د پښتنو هغه انانوي خبرې هغه اوس په ډیر افراطي خبرو بدل شوې دي. اوس افراطي ډلې کوشش کوي چې په پښتنو خپل خبرې په زور ومني او د هغې تاوان ده چې د ټولنه د هغو خبرو یا د داسې ژوند د منلو دپاره کېدای شي جوګه نه وي.
ابوبکر صدیق وایي که دا حالات نه وای نو رښتیا دا دی چې د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ده. دی وایي د پښتنو په ټولنه کې فرد ډیر ارزښت لري، همداراز په جرګه کې ټول کسان مساوي یا برابر ګڼل کیږي.
د پښتنو ټولنه د همیشه راهیسې ډیر ډیموکرات وه. دا یوازنۍ ټولنه ده په شرقي غه کې، یعنی په ځانګړو ټولنه کې ده چې دلته فرد اوس هم ډیر مهم دی، یعنی هر پښتون د بل پښتون سیال دی. دا خبرې په نورو ټولنو کې نه وي، هلته کېدای شي یو خان نواب داسې سړی ډیر زور ولري، په پښتنو کې دا خبره. او بل په پښتنو کې د جرګې دود دستور چې په هغه کې هر سړی برابر دی، یو وزن لري یو غږ لري، دا هم د دې نښه ده چې د پښتنو ټولنه په اساسي ډول دیموکراته ټولنه.
د صدیق په خبره که ناامني نه وای نو پښتنو خپل فرهنګ له نړیوالو عصري قوانینو سره همغږی کاوه. دی وایي کلتور جامد نه وي بلکې له وخت سره سره په کې ارتقایي بدلونونه راځي.
مونږ باید دا یاد ولرو چې کلتور یو داسې شی نه دی چې همیشه په یو ځای ولاړ وي. کلتور همیشه ارتقا کا، همیشه پرمختګ کا، بدلون پکې مهم دی. نو د پښتنو کلتور که هلته خشونت نه وای او د خلک نه وژل شوي، نو ارتقا یې دا وه چې پښتانه باید خپل کلتور د نړیوالو اثري قوانینو سره یا د اثري کړنو سره د اثري ژوند سره دوی هم یو همغږي وکړي. او په هغه کې دا و چې باید ښځو ته حق ورکړی شي، باید د پښتنو جرګې نور هم پراخې شي، باید د پښتنو جرګو دودونو ته داسې لاره هم پیدا شي چې دا باید ولیکل شي په لیکلې بڼه کې د دولتي قوانینو کې ځای پیدا کړي. په دې کې ځینې منفي خبرې شته لکه د سواری خبره، لکه بدل هم ډیر منفي دی، بدی هم ډیره منفي ده چې د دې د ختمولو تلارې چارې هم موندلې شوې.
تر وقفې وروسته ښه راغلاست. تاسې واورېدل چې ناامنۍ، خرابو سیاسي او اقتصادي حالاتو د پښتنو ټولنې ته څومره تاوان رسولی دی. پوښتنه دا ده چې د دې خرابو حالاتو سمول
به پڅ ډول ممکن شي. د ټولنیزو سیاسي چارو پوه او خبريال ابوبکر صدیق وايي حل اسانه نه دی. د دې ټولې ستونزې حل د پاکستان او افغانستان او همدارس د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اړیکو په پیاوړتیا کې ګوري.
د دې حل اسانه نه دی. د دې حل په لومړي سر کې دا دی چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه کوي شي، د کوي معنا دا نه چې دوی ډېر وسلې ولري، ډېر توپونه ولري. د کوي معنا دا ده چې دا حکومتونه دولتونه وکولای شي چې د خپل ولس خدمت په ښه ډول وکړه. په دې کې باید تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته باید د افرادو او د ولسونو او د دولت ترمنځ د اعتماد یو فضا وي، او د دې ترڅنګ پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چې د خپل منځ کې ډېر مشترکات لري. یعنی چې څومره په پاکستان او افغانستان کې یووالی کېدای شي، ښه دوستي جوړېدای شي، د خلکو ښه په خط ډول رفت و آمد کېدای شي، داسې کېدای شي په دنیا کې په ډېرو کمو ملکونو کې امکان ولري.
د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکی ډاکټر خادم حسین بیا د پښتنو ټولنې دننه د ستونزو د هواري یو نظر لري. دی وایي چې داسې ډېر هر اړخیزه تحریکونه یا غورځګونه پکار دي چې پکې د پښتنو ټولنې هر خوا او برخه ګډون ولري.
د دې لپاره یو نه بلکې ډېر شی منظم تحریکونه چې د کلتور په حواله وي، د سیاست په حواله وي، او د اقتصاد په حواله وي، هغه ځای په ځای برسېره شي. نو که داسې وشوه او ځوانان یې ځان سره شامل کړه، ښځې ځان سره شامل کړي، او استکاران یې ځان سره شامل کړه، او د دې سیمې مین هغه تعلیم یافته خلک یې ځان سره شامل کړي چې هغه سوچ کولی شي، نو زما خیال او د جنگ د صورتحال نه نظام خیال دا دی چې بیا دا پنځه لس شلو کالو کې خپل وجود هغه حیثیت راوستې شي کوم حیثیت نه چې دی مات کړی شو.
خادم حسین وایي د پاکستان په اوسنیو حالاتو کې د پښتنو په ټولنه کې د مشرتابه د خلا یا تشې ډکول امکان نه لري.
دغه خلا د پوره کولو امکان په موجوده سیکیورټي ماحول کې یا موجوده د جنگ ماحول کې امکان نه لري. ځکه چې کله اوم د دې سره سکیږي چې دغه مشرتابه د پښتنو د ځمکې مشرتابه د ارتقائي مرحله یا زیګون امکان را پیدا شي په یو ځای کې په بل ځای کې، نو فوري طور په هغه حمله وشي او هغه د منځ یوړل شي.
خو ابوبکر صدیق فکر لري چې امنیت یو داسې موضوع ده چې د افغانستان او پاکستان او همدارس د سیمې د هیوادونو په سیاسي او اقتصادي همکارۍ پورې تړلې ده. ابوبکر صدیق وايي په تیرو ډیر شو کالونو کې پښتنو له روانو کړکېچونو حالاتو ډیر زده کړه کړې ده، او کچېرې ثبات راځي نو د پښتنو ټولنه به بیا ډیر ژر په خپل بڼه د پرمختګ پر لار روان شي.
خو د پښتنو ژوند هم ډیر بدل شوی دی. اوس په میلیونونو پښتانه فرزند په خلیج کې ژوند کوي، الته مزدوري کوي. په میلیونونو پښتانه تحصیل کړي دي، په میلیونونو پښتانه په غرب کې ژوند کوي. نو که الته ثبات راشي او الته سیمایزه همکاري وي، نو پښتانه کولای شي چې د خپل دردونه هېر کړي او لیادم ونوځي چې پښتنو په دې تیرو ډېر شو کلونو کې د خپلو سختیو د غمیزونه سبق هم زده کړي. د پښتنو سیاسینو او د پښتنو مفکرینو دا په دې پوهېدلې دي چې د دوی راتلونکی په امن کې دی، د دوی راتلونکی د دنیا سره په همغږۍ کې دی او په دیموکراسۍ کې.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې چې کومه تشه پیدا کړې ده، د هغې سیاسي، اقتصادي او کلتوري څه اثرات ول. موږ پوه شو چې پښتانه په خپلو کړو وړو کې نه یوازې جمهوري دي، بلکې د نړۍ له عصري قوانینو سره یو ځای پرمختګ هم کولای شي. خو د دې لپاره سوله او ثبات یو شرط دی، او د سولې راوستل نه یوازې د ټولنې دننه په ټولنیزه او سیاسي او اقتصادي توګه کېدای شي، بلکې په سیمه ییزه توګه هم باید د دې لپاره هلې ځلې وشي. په راتلونکي خبرونه کې به پر بلې موضوع بحث کوو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت